د ماخام 8 بجې شوې زموږ راغله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو تر 8 بجو د ازادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د ازادۍ رادیو د ځنګړي پروګرام دا زما حق دی ته ځنګړي شوی د خبرونه ملالی بشیر وړاندې کوي خو له هغه مخکې په مکرې خبرونو ته چې زه احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د بدني سزاګانو یو شپېته پیښې په افغانستان کې مستندې کړي یونما نن په یو راپور کې ویل چې طالبانو د دوو هلکانو په ګډون 308 تنه نارینه وو او 80 تنه ښځو ته بدني یا فزیکي سزاګانې ورکړې دي یونما په دې راپور کې چې سرلیک دی په افغانستان کې بدني مجازات او د مرګ سزا وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د مرګ یا اعدام دوه پیښې هم مستندې کړي یونما وایي دا سزاګانې داسې مهال تطبیق شوي چې تورن کسان په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او ښځینه قاضیانې د قضا له چوکاټه ایستل شوي دي د یونما د راپور په زمینه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت غبرګون هم راغلی دی چې ویلې دي حدود او قصاص نه یوازې مجازات بلکې د الهي قوانینو پلي کول دي افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې د سوداګرۍ اړیکې به پراخوي او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وسلوالو فعالیتونو به راکموي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن پاکستان ته خپل څلور ورځنی سفر پای ته ورسو متقی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره په اسلام آباد کې وکتل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزه سوداګرۍ پرمختګ د تروریزم پر ضد مبارزه او د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا د دې موافقې مهم اهداف دي په اسلام آباد کې د ازادۍ رادیو د خبريال دراپور لمخې دواړو خواوو پر دې هم خبرې کړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه باید په کال کې 3 میلیارد ډالرو ته لوړ شي متکی وزارداري له دې مخکې د چین د بهرنیو چارو له وزیر چان ګانګ سره هم په دې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی وو د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نایوی د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا رسنیو ته د بودیجې ځانګړي کول باید د رسنیو ازادي تر سیوري لاندې رانولي د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پرون د هغې طرحې د جوړولو خبر ورکړ چې له مخې خبریالانو او رسنیو ته یو لړ مالي امتیازات ورکول کیږي نای په یو بیان کې د دې طرحې هرکلی کړی خو په عین حال کې ټینګار کړی چې دا امتیازات باید وړیا او هدف یې د رسنیو او اطلاع رسونې پیاوړتیا وي دا طرح داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو پر حکومت تور دی چې د رسنیو ازادي محدوده کړې او یو شمیر خبریالان او فعالان یې زندانونو ته اچولی دي د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په دې هیواد کې د ولسمشرۍ له وخته مخکې انتخابات اعلان کړي دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې د ازبکستان په اساسي قانون کې د اپریل په 13 نیټه د یوې ټول پوښتنې په ترڅ کې بدلون راغی د دې بدلون له مخې د ولسمشر د واکمنۍ دوره له 15 کلونو څخه 8 کلونو ته لوړه شوې د نویو انتخاباتو نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې خو د ازبکستان د قوانینو له مخې انتخابات د ښاغلي میرزیایف له نننۍ اعلان وروسته په 2 میاشتو کې دننه باید ترسره شي میرزیایف د اعلان پر مهال وویل چې دای د خپل ولسمشرۍ د اوسنۍ دورې لپاتې درې نیم کالو څخه په خپله خوښه لاس اخلي او د اوکراین پوز وایي چې د روسیې 15 بې پیلوټه الوتکې او 14 توغندې راغورځولي دي د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن سهار په یو خبر پڼه کې ویل په دې بې پیلوټه الوتکو او توغندیو خارکیف خرسون میکولایف او اودیسا ښارونه په نښه شوي وو چې واړه وویشتل شول په خبر پڼه کې راغلي چې غورځول شوي بې پیلوټه الوتکې د ایران سخت شاهد ډوله ډرونونه وو خبر زیاتې وی چې د حملو مرګ ژوبله هم پیښه کړې او ودانۍ د استوګنې کورونه او ملکي تاسیسات یې ویجاړ کړي خو په خبر پاڼه کې دقیق جزئیات نه دی ورکړل شوی
دازما حق دی د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونۍ خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی تشرغلاست په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ڈی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. دا د بشری حقوقو په تاریخ کې یو مهم سند بلل کیږي. د نړۍ د ټولو سیمو بیلابیلو حقوقي او کلتوري برخو استازو د دې اعلامیه د مساوید په برابرولو کې ګډون کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د 1948 کال د ډسمبر 10 په پاریس کې د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه د ټولو خلکو او ټولو ملتونو لپاره د لاسترولو د ګډ معیار په توګه اعلان کړه. د دې اسامبلی له 50 غړیو هیوادونو څخه 40 هیوادونو د دې مساویدې په تایید رای ورکړه او افغانستان هم له دغو 40 هیوادونو څخه یو و. د برتانیې پلاوی هم د دې پریکړې په تایید رای ورکړه، خو وی ویل چې دا سند باید د اخلاقي مکلفیت تر څنګ قانوني قوه هم ولري. وروسته په 1980 کال کې د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق نافذ شو چې د دې اعلامیه ډیری برخو ته قانوني حیثیت ورکړ. بشري حقونه د انسانانو د چلند د ځانګړو معیارونو لپاره اخلاقي اصول او قواعد دي چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې په منظم ډول ساتل کیږي. دا په عام ډول هغه مسلم او اساسي حقونه دي چې یو وګړی یې په فردي ډول له بشري اړخه مستحق ګڼل کیږي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیه د 1 مادې د 2 برخې له مخې د خلکو اراده باید د حکومت د واک اساس وي. دا اراده باید په دورییزو او رښتینو انتخاباتو کې څرګند سي، کوم چې د باید د نړیوال او مساوي رای ورکولو له لارې وي. رای باید په محرمه توګه ترسره سي. په افغانستان کې خلک په ځانګړې توګه شځي له دې حق څومره برخمن دي، پر دې موضوع بنن خبرې کوو. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره په خبرونه کې د شتو د حقونو فعالانی آغلی قمر نیازی او آغلی نظیفه احمد شاهی ګډون کوي. دوی دواړه لمر سره د تلیفون لارې وصل سوي دي. دواړو ته شراغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت وایسته او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. لومړی پښتنه به آغلی نیازی له تاسو څخه وکم، لکه تاسو چې واوریدل د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیه د 1 مادې د 2 برخې له مخې خلک یو حکومت باید د خلکو په اراده باندې رامنځته سي او دا د خلکو په واک کې دی چې دوی باید په انتخاباتو کې ګډون وکړي او په انتخابات هم په بې پرې او محرمه توګه باید ترسره سي. خلک باید خپل حکومت انتخاب کړي او په دغه ډول حکومتونو کې باید خلک ونډه ولري. ستاسو په نظر په افغانستان کې د یو داسې حکومت چې د خلکو په خوښه باندې رامنځته سوی وي او هغوی په خپله باندې انتخاب کړی وي څومره ورته اړتیا ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته ګرانی میلمنی خورته او همداشان ته د افغانستان ټول بغیر ولست نیک هیلې وړاندې کوم. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې د ټولنې د تقاضا سره سم کله چې موږ پر ولسواکي باندې بحث کوو، یعنی کله چې په کوم ملک کې ولسواک لري، نو هلته د ولسواکي دغه ده چې د هغوی رایه د هغوی واک ده، چې هغوی خپل پر رایه باندې خپل نوماندې ته رایه ورکوي او هغه نوماندې تر هغه څوکۍ پورې یا تر هغه قدرت پورې رسي چې هغه پر اقتدار باندې راسي او خپل د خوښي حکومت منځته راوړي، خپل د خوښي رهبر وټاکي. چې متاسفانه اوس مهال په افغانستان کې ولسواکي اصلا شتون نه لري. د زور حکومت دی، خپل په د دې خپل په وینا باندې چې دوی ولسواکي ته اړتیا نه لري، ټاکنې ته اړتیا نه لري، دا د بشر ټول حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د دې سره د حق تر اوسه یې چاته نه ده ورکړی، څوک دوی ته رایه ورکوي کې نه ورکوي، آیا دوی به ټاکنې وکړي که بې ونه کړي، آیا دوی ولسواکي مني که نه مني، دا هغه خبرې دي چې باید نړیوال د افغانستان اوسنی نظام واکداران دې ته وهڅوي چې تر څو هغوی د دغه تابعداري وکړي او دغه اصولو ته غاړه کښېږدي، چې متاسفانه تر اوسه هغوی دې ته حاضر نه دي چې داسې یو ولسواک حکومت ترسره کړي، منځته راوړي او د ولس حقونو ته درناوی وکړي، ولس ته دا حق ورکړي چې ولس په ټاکنو کې برخه واخلي، یو شانتي مساویانه برخه پکښې کې واخلي، نارینه او ښځینه ټول د رایې ورکولو حق لري. دغه د 8 مارچ د نړیوال ورځ هم چې کله د بشر د خپلواک کمیسیون تایید واخیستله، په دغه اساس باندې چې یو خو د کار حق و چې باید څو ساعت هغه نور تفصيلات به فریږدو لاند پر دغه ټاکونو باندې براسو چې دوهم برخه کې دغه چې شزه هم حق لري چې رائے ورکي. نو دا تایید سو د بشر د خپلواک کمیسون د خواڅ خد نړیوال د ټولو هیوادونو غړو د خواڅ خ تایید سو چې ټول بشر حق لري چې په دې کې برخه واخلي او خپل رائے کار کې. چې متاسفانه داسې نظام تر اوسه په افغانستان کې په اوسنۍ حالت کې داسې نظام په افغانستان کې نه شتون لري او نه هم داسې یو نظام راتللو ته یا یو داسې اقتدار راتللو ته کوم زرغون څراغ ښودل سوی ده چې خلک دې ته وهڅول سي او خلکو ته دا ذهنیت ورکول سي چې تاسې خپله ولسواک یاستئ، تاسې ولسواکي لري، تاسې خپل حق لري چې خپل حق څخه استفاده وکړي، رایه وکاروي او خپل نوماندې ته رایه ورکړي تر څو چې تاسې خپل په خوښه باندې یو ټول ټاکنه وسي او زمين کې یو حکومت جوړ سي تر څو چې د ټولو حقونو په شکل تحفظ وي.
مننه اغلی نیازی، زبرت تاسو ترازم اغلی نظیفه احمد شاهی تاسو څخه به ورته پښتنه وکم ک تاسو لطفا په دې اړه باندې مشته وایست چې ولسواکي ولې مهمه ده د انسانانو د حقونو د خوندیتوب په خاطر باندې په اوسنۍ نړۍ کې او په داسې حال کې چې افغانستان هم د هغو معیارونو او د هغو میثاقونو او معاهدو برخه دی او په څو لسیزې مخکې افغانستان پر دغو موافقو باندې لاسلیک کړی دی او د نړیوالې ټولنې برخه سوی دی، اوس ستاسو په نظر دغو موافقو ته د احترام ایښودلو د درناوي په خاطر باندې په افغانستان کې د یو داسې حکومت چې د خلکو په خوښه وي ته څومره اړتیا ګڼئ؟
سلامونه اونی که هلی تاسو تا او همدارنگ گرانی خور تا دفعان اولو سوریتون بتا من نکام مهم او د انتخاباتو مهم په هر یو هیواد کې خصوصا بیا په افغانستان کې سل فیصده مهم رول لري چې باید وي. که چیرې په یو هیواد کې حکومت یا حاکم د خلکو په رای ونه ټاکل شي نو دا د استبداد او د دیکتاتوري معنا ورکوي چې له بده مرغه همدا حالت اوس جریان لري. او که چیرې په یو هیواد کې حاکم د ولس په خوښه د ولس په رای د ولس په رضایت باندې وټاکل شي نو هغه هیواد هر رنګ حکم چې حاکم ورباندې کوي له د قانون د لحاظه، ځکه چې هغوی ورته رای ورکړې د قانون د لحاظه غیر له قانونه نه. خو له بده مرغه په افغانستان کې قانون نشته، هغه مخکنی قانون هم ملغا شو او دوی اوس د شریعت د لارې نه مخته ځي. خو په شریعت کې هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیعت چې وشو د ولس رای هم په نظر ونیول، د ولس په رای باندې بیعت وشو او اسد محمد صاحب پکې وټاکل شو. نو په یو هیواد کې مهم رول همدا ډیر زیات او اساسي او هغه مهم ټکی چې په یو هیواد او په حکومتداري او د قدرت د لحاظه په یو هیواد کې چې وي هغه همدا انتخابات د دولت ځای د ولس قوت د حاکم قوت وي. خو اوس هم راځو په خپل هیواد باندې کې چیرې افغان ولس خپل حاکم خپل حاکم نه راضی وي نو ضرورت نشته نړیوال هغه په رسمیت وپېژني او که نه پېژني نو نړیوال مجبوره کېږي باید وپېژني. خو له بده مرغه اوس زموږ حاکمان چې په افغانستان کې دوی د نړیوال د رضایت پسې خو که چېرې نړیوال هم رضایت ورکړي چې ولس په کې خوشحاله نه وي نو هغه حکومتداري نه سو، هغه قدرت نه سو، نو دا یو دیکتاتوري حیثیت ورکوي. خو له بله برخه همدا دیکتاتوري ده چې تر اوسه پورې همدا حالات په افغانستان کې جریان لري. مخکېنۍ دوره کې هم چې د افغانستان نفوس ته چې موږ وګورو تقریبا 6 میلیون نفوس ته رسېږي د دوی شمېره. خو له بله مرغه تېر حکومت کې هم همداسې 2.6 میلیون نه 2.5 میلیون ولس ورته رایې ورکړو. نو تاسو فکر وکړئ چې په دې 2 میلیون نفوسو کې ډېر کم د ښځو رایې وي، ډېر یې د نارینه رایې وو. او په افغانستان کې اغه اغاشي هم نشته چې خود ته د هغه حق ورته وخی او د خپل د خود د خپل اغه بشري حق اغاشي پوسې چې من انسان یو موږ هم لرنو په سر حق لرو چې باید رای ورکو په سیاست کې ونډه واخلو. خو له بده مرغه په افغانستان کې دا نظام نشته، مخکې هم ډېر کمرنګ و، اوس بیخي له منځه لاړ. چې که چیرې ښځو ته د کار حق نه ورکوي، د تعلیم حق نه ورکوي، نو د سیاست رای او ځای ته پرېږدي، نو ډېر لرې خبره.
مننه آغلی احمد شاهی. آغلی نیازی، استاس څخه به په همدې تعقیب باندې بل پښتنه وکم. تاسی او آغلی احمد شاهی دواړو د ولسواکي د ګټو او د قانونیت پر برخه باندې خبري وکړې مخکې. په دې برخه کې د ښځو د حقونو په اړه باندې که خبري وکړو، د سیاست او حکومت په برخه کې د ښځو ونډه او رول ستاسو په نظر باندې ولې مهم دی؟ ښځې ولې باید د یوه حکومت برخه وي؟ که د مثال په توګه ووایو، په اوسني حکومت کې د طالبانو حکومت چې دوی رامنځته کړی دی، په دغه حکومت کې ولې ضرور دی چې باید ښځو ته هم ځای پکښې ورکول سي؟
لکه څرنګه چې موږ اول راسو خپل کوچنۍ ټولنه یعنی کورنۍ ته زیر سو، زموږ په کورنۍ کې لکه څنګه چې پلار یا مرڅالاري ټولنه کې پلار د اقتدار پر سر باندې ده، د کور نارینه د مشرتوب په غاړه لري، دا شانتې مور ورسره جوته هغه استقلالیت لري چې خپل پر اولادونو باندې کم اولادونه کمی خواته سوخي، کوم ډول تربیه او تعلیم ورته ورکي، څنګه د هغوی مواظب یا متوجه اوسېږي، هغوی ته څنګه هغوی ته ښه او بد تفکیک وروشي، نو دغه فعالیتونه ته چې وګورو تر پلار د مور رول ډیر سو د فعالیتونو پر اساس باندې. کله چې رول دی ډیریږي مسؤلیت اخلي، نو د صلاحیت د اخیستلو حق هم لري. همدا شان تر ازو اجتماع ته یا ټولنې ته، په ټولنه کې هم کله چې ښځو ته مسؤلیتونه سپارل کیږي نو صلاحیتونه هم باید ورکول سي. نو د مسؤلیتونو څخه په ټولنه کې ښځو تعلیم وکړي، تعلیم ترلاسه کړي، په رهبریت کې برخه واخلي، په کار وکړي، فعالیت ولري، لاسته راوړنې ولري، نو فلهذا هلته چې د مسؤلیت پذیرۍ رول پکې کې نورم قوت پیدا کی، ځکه چې ښځه دا وړتیا لري، د نارینه په پرتله باندې اضافه تر دا وړتیا لري، دا استعداد اضافه ده، بلکې د الهي عاطفه چې ورکل شوی ده په دغه اساس ده چې تفکیک د نارینه سره کیږي، چې خپل په مورنۍ عاطفه باندې یو ټولنه ډیر شخ طرف ته مثبت طرف ته سوقولای سي، هغه طرف ته مثبت طرف ته قوت ورکولای سي، د منفیاتو څخه مخنیوي کوي، په ټولنه کې د بدبختی تقدم مخنیوي لپاره خپل رول رغند لوبي، په ټول پوره ایمانداری رول لوبي. نو کله چې دومره قرباني ته آماده ده یو شزه، کله چې دومره په ټولنه کې یو ښه رول لوبولای سي او یو ښه لاستراوړنی ټولنې ته ورکولای سي، نو فلهذا دا د ښځې حق دی چې ښځې په سیاست کې، په ښځې د ټولنې په جوړېدلو کې، ښځې په دولتداري کې، په حکومتداري کې خپل ونډه تر سره کې او صادقانه تر سره کې، او همدا شانت په اوسنۍ نظام کې چې د افغانستان په نظام کې چې ښځې بیرنګ سوي دي، بيخي له منځه تللې دي، دغه فریاد او دغه د هلی زلی د کوششونه زموږ د ټولو خوندو دغه ده چې نه باید داسې څه وسي چې موږ نادیده ونیول سو، هیڅ امکان نه لري. موږ که د بشریت د اساس ته زیر سو، د بشریت د اساس څخه چې د آدم علیه الصلوۃ والسلام پیدایش ده، نو ښځه ورسره ولې یو ځای جوته پیدا سو؟ په دغه خاطر ورسره پیدا سو ورته چې هغه کوم بېچینی احساسوله، کوم کمبوتي احساسوله. نو پس چې نارینه بدون له موږ څخه کمبوته دي، بدون له موږ څخه ناتکمیل دي، نو څنګه موږ نادیده نیولای سي؟ ولې مو نادیده نیسي؟ باید دا زموږ حق دی، دا الهي حق دی چې موږ ته راکړی دی، دا بشري زموږ حق دی، او دا هم ټولنیز زموږ حق دی چې موږ خپل رول لوبولای سو، دا وړتیا لرو، دا استعداد لرو، دا قوت لرو، نو ولې نادیده ونیول سو؟ چې لرو یې پکاره چې وو استفاده راڅخه کولای سي، ټولنه پرمختګ کولای سي، نو په لهدا باید موږ خپل د حقونو څخه مستفید سو.
مننه اغلی نیازی. اغلی احمد شاهی، لکه تاسو چې واوریدل، اغلی نیازی وویل چې دا د ښځو حق دی چې دوی باید په حکومت او سیاست کې ونډه ولري او برخه ولري او د خپل هیواد لپاره خدمت وکړای سي. ستاسو په نظر که فرض کړو ښځو ته دغه حق ورکړل سي چې په ټولنه کې فعاله برخه ولري، دا به ستاسو په نظر څه ګټه ورسوي؟ زموږ اوریدونکو ته که تاسو په دې اړه باندې وایاست چې افغانستان تولی ارتیا ده چې شدزی هم ورته کار وکړي او شدزی باید درس ووایي، ستاسو په نظر ولی دغه ارتیا ده ورته او ولی د شدزو فعاله ونډه مهمه ده؟
د نیازی صاحب خبرې زه تاییدوم او د هغې په جریان هم وایمه چې ولی د ښځو رول په سیاست کې مهمه ده. مهم په دې ده چې زموږ یو خور یو مور په سیاست کې لاس ولري یا په افغانستان کې ورته حق ورکړي، د افغانستان ټول ښځې انرژي اخلي، ټول ښځې داسې احساسوي چې مونږ بشر یو، واقعیت مونږ هم لکه د نارینه غوندې حق لرو، مونږ هم د انسانانو په شمېره په قطار باندې هم لکه د انسان شمېرل کېږو. هغه خویندې چې په لولو پرتو سیمو کې په ولایتو کې د غرونو شاته چې پراته وي هغه هم پوهېږي، مونږ هم انسان یو، مونږ هم کولی شو چې درس ووایو، تعلیم وکړو، پرمختګ وکړو. همدا د هغې ته انګېزه ورکوي چې هغوی هلې ځلې شروع کوي. او که چیرې زنانه یو باسواده مېرمنه وي، د دې لیاقت ولري، لکه د ولسمشرۍ، د وزیرۍ، تر حتی د قاضي او ډاکټر تر څو چې مونږ درلود، او په هغه مقام کې وي، د هغې دنده وي او د نورو مېرمنې د هغې نه انرژي اخلي، داسې ورته انګېزه پیدا شي، باید مونږ هم درس وای. او که چیرې هغوی ته حیثیت ورنه کړي، اهمیت ورنه کړي چې زنانه باید یا په کور وي یا په ګور وي، نو اول د هغې د کور نارینه ورته وایي چې ته اخر ډاکټره سي، ته چې درس وایي، ته اخر یو حقوقدانه سي، ته اخر به څه وکړې؟ خو به یې قرار کوټه کېنه. او که چیرې هغه درس وایي او خپله د خپل په جنس یو بله مېرمن ته وګوري کوم یو ځای ته ورسېدل، د ولس په خدمت کې ده، د ولس د خپل ولس خدمت کوي، نو په دې لحاظه د روحیې د لحاظه هم زنانو لپاره فایده مند دی، او د تعلیم د علم د لاسته راوړلو لپاره هم ورته یو انګېزه دا یو انګېزه ده چې د زنانه ورځ په ورځ مختګ کوي. او که چیرې هغه مېرمنو چې په بدو ورځو په بدو حالاتو کې درس ویلی او ځان یې رسولی، او له بده مرغه چې اوس په افغانستان کې ورته د انسان په نظر نه ګوري او داسې نه وایي چې کوم لیاقت چې خدای نارینه ته ورکړي دوه چنده زنانه ته ورکړي، کوم حوصله چې نارینه ته ورکړي خدای دوه چنده زنانه ته ورکړي، نو د بده مرغه خو داسې حالت دی چې اوس حتی په کور کې خو ما د مسري پلان وکړ، اول خو زما دا ورور وایي چې آخر به څه وکړي. دا هم یو منفي پاین دی چې زموږ په شخصي روحي په حتی په دماغي حالت باندې په موږ منفي تاثیر لري. او که چیرې هغه یو مقام ته ورسي، د هغې نه د افغانستان مکمل ولس ورنه یو مثبته انګېزه ترنه اخلي او یو سوکاله او هوساینې افغانستان موږ به لرو، څه ضرورت موږ دېخوا اخوا لاړ شو در په در خاورې په سر شو.
مننه اغلی احمد شاهی. اغلی نیازی، ستاسو څخه پوښتنه کوم، د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یو مرکه کې ویلي و چې په نړۍ کې هر ډول حکومتونه ستا او ټول حکومتونه د خلکو په خوښه نه وي. د ده هدف دغه و چې یعنی په افغانستان کې که دا ډول یو حکومت وي چې خلکو نه دي انتخاب کړی هم خیر دی. خو بیرته ستاسو پام هغو موافقو تر اړوم چې افغانستان لنړی سره لاسلیک کړی دی د بشری حقوقو په برخه کې، او د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه د دې یو مثال دی چې افغانستان ور باندې لاسلیک کړی دی. افغانستان چې د ملګرو ملتونو برخه دی، په دغو ملګرو ملتونو کې د طالبانو حکومت په خپل غواړي چې یو استازي هم ولري د افغانستان د حکومت په توګه باندې. کله چې طالبان غوښتنه کوي چې د دوی حکومت باید په رسمیت وپیژندل سي، په ملګرو ملتونو کې د دوی و استازي ته ځای ورکول سي، او بیا بیرته دا ډول موافقه چې د افغانستان لاسلیک کړي دي د ملګرو ملتونو سره، چې په هغه کې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه هم راځي، د تر دغه پام اړول کیږي. ستاسو په نظر آیا دې ته کوم حل لارسته چې د طالبانو حکومت ته باید دغه نړیوال ورته وای، یا افغانانو سره دوی کښینی هغه قربانی ومني چې په نړۍ کې که هر ډول حکومتونه سته، خو هغه حکومتونو شاید د ملګرو ملتونو سره دغه موافقه لاسلیک کړي نه وي، او افغانستان ورسره دغه موافقه لاسلیک کړي دي، او افغانستان ژمن دی چې باید هغه معیارونو ته درناوی وکړي چې د ملګرو ملتونو دي. تاسو په دې برخه کې څه نظر لري؟
دقیقا، یو خو دا ته چې افغانستان په دغه اعلامیه کې لاسلیک کړی ده، افغانستان د یو ماشوم حیثیت لري، په کوم خپلواکي، په کوم خپل قوتي، په کوم خود اکتفافي چې دی خپل پر ځان بسیا کوي، خپل پر ځان حساب کوي، په کوم وایزه دي بیا د بیم باغ نه وینم ته وای تارو درغی، ته هیڅ شی نه لري، په چی شي باندې ته خپل خپلواکي داسې حکومت جوړی چې ته د ولس په خوښه نه یې، چې ته زورواکي حکومت جوړی، ته زورواکي حکومت په صورت کې جوړ کچې ته محتاج ونه وسې، ته د وس د امریکا ډالر ونه غواړي، ته زور واقع حکومت جوړ ک، زه دي نر بولم، زه دي ګورم، زه څه چټول نړۍ به درته وګورې، سل به درته وکی، درته وبم وای چې د افغانانو په اصطلاح باندې چې د مرشد دي سه، چې زه هغه د پزور حکومت کې د بل محتاج خونه، ته د بل محتاج، ته د وس د امریکا ډالر ته احتیاج، ته د وس د نړیوال پیژنګلوي ته محتاج چې پر اسپیټ دی و پیژنې، نو ته په کم جرأت باندې د دې اعلان کوي چې زه داسې حکومت نه جوړوم چې خپلواکي یا ولسواکي، زه داسې حکومت جوړوم چې دیکتاتوري او قدرت ما په لاس کې، چې زه څو غواړم هغه وکم، زه داسې حکومت جوړوم. هغه حکومتونه یو خو ساسي د خبرو په تایید باندې چې هغه د بشر د فیصلې ته، د بشر د خپلواک کمیسیون دغه فیصلې کې لاسلیک نه دی کړی، خود اکتفا دي، خپل په پښو ولاړ دي، نر او ښځه یې کار کوي، وطنونه یې جوړ دي، ټول نړۍ ته هغه هر څه ورکوي، د نړۍ څخه د غوښتلو کچکول په لاس کې نه دی، نو ته هغه وخت هغه څه کولای سي چې ته ستا په لاس کې کچکول نه یې، ستا د اوس په لاس کې کچکول دی، ته د اوس د امریکا پسمانده خورې، ته څنګه دا خبره کوې چې ته داسې یو حکومت جوړې چې د ولس په خوښه نه، ته مجبور مکلفه یې چې دا یو ولسواک حکومت جوړ کې، د ولس په خوښه حکومت جوړ کې، د ولس سره کښېنې، د ولس رایا باندې حکومت جوړ کې، تر څو چې نړۍ دې هم پر رسمیت وپیژنې، نړۍ هم کومکونه در سره وکي، او د بشر خپلواک
اغلی نیازی، طالبان دغه استدلال کوي چې دوی یو اسلامی نظام رامنځته کړی دی، او د دوی په نظر باندې هم دغه غوره نظام دی د افغانانو لپاره. تاسو فکر کوئ چې دغه نظام چې طالبانو رامنځته کړی دی، آیا دغه واقعا شرعي او اسلامی نظام دی؟
دا ته دې ته د شرعي نظام وایي، زه د متقسم څخه دا پوښتنه کوم چې آیا په دا ټولنه کې یوازې تاسې شرعي قانون تطبیقوي، دا یوازې د شریعت ټیکداران تاسې یاستئ؟ آیا پاکستان اسلامي هیواد نه دی؟ آیا ایران اسلامي هیواد نه دی؟ آیا ترکیه اسلامي هیواد نه دی؟ آیا دغه د اسلام اساس گزار چې دغه ځای څخه اسلام بنسټ شول سوی ده، چې عربستان دی، عرب امارات اسلامي هیواد نه دی؟ چیرې شزی باندې دغه ظلم کړی چې د کار حق ځینې اخیستی، د تعلیم حق ځینې اخیستی دی؟ چیرې ده چې د ټولنې نیمه برخه یې فلج کړې ده؟ چیرې ده چې د ټولنې د خلکو سره ارتباطات نه لري؟ چیرې ده چې هغوی پارلمان لري، پارلمان ته هم هغه د خلکو استازي ټول د خلکو په رایه باندې پارلمان ته راځي، رایه لاره پیدا کوي د خلکو په رایه باندې، یعنی ولسواکي هلته اقتدار لري؟ آیا هغه اسلامي ودونه نه دي؟ واز د اسلام ټیکدار ته بیا په کوم اساس باندې توای چې تا شریعت شرعي قانون تطبیق کړ؟ د شرعي قوانینو سره سم کته شریعت رښتیا تطبیق یې، رښتیا شرعي قوانینو ته ځي، نو تراسه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خلافت دورې، تراسه د حضرت عمر رضی الله عنه د خلافت دورې، تراسه د حضرت عثمان غنی د خلافت دورې، تراسه تا غوي د خلفای راشدین دورې ټول مطالعه کته وګوره چې هغوی شزو ته څه حقونه ورکړي وو، نو ته حاول په دغه کې پاتره راغلی چې تا شریعت نه دی تطبیق کړی، ته شریعت هغه برخه تطبیقی چې ستا په ګټه یې. لکه تر یو ځایه پورې چې ما اورېدلې ده، دا بعضې نور آسماني کتابونو باندې داسې یو دغه کېږي چې هغه څه چې د دوی په خوښه نه یي هغه دوی پاکوي، هغه څه چې د دوی په خوښه یي هغه تطبیقوي. نو نعوذ بالله، دوی هم دغه په شریعت کې دغسې یو اصول رامنځته کړی ده چې هغه چې د دوی په خوښه دي هغه دي، هغه شرعي دي تطبیق دي سي، هغه چې د دوی خوښه نه ده د دوی په تاوان دي هغه دي اګنور سي. دا د اوس د پخوا افغانان نه دي، دا هغه اوس د پخوا نادان پټ سترګې افغانان نه دي، اوس افغانانو سترګې کړي دي، اوس افغان نو نړۍ ولیدل، اوس افغانانو تعلیم ترلاسه کړ، اوس د افغان ماشوم په لاس کې ټلیفون دی، په ټلیفون کې سمارټ ټلیفون کې ګوګل دی، په ګوګل کې سرچ کوي، یوټیوب کې معلوماتونه ترلاسه کوي. اوس ټول ماشومان په دې باندې پوهیږي چې ته څه رقم یو نظام رامنځته کړی ده او ته څه رقم یو په دیکتاتوري باندې مخته ځې او کومې خپل ګټې دي په نظر کې نیولې دي او همدا اوس هم د خپل کومو ګټو دپاره فعالیت کوي. د سترګو په د خلکو په وګ کې خاوري اچول دي چې دوی شرعي قانون تطبیقي، شرعي قانون په کوم طریقه باندې ته تطبیقي، شرعي قانون ته په هغه طریقه باندې تطبیق کړه چې تا ول شوز ته حق ورکه، ته شوز ته درناوي وکه، ته د شوز حقونو اول حق چې د تعلیم حق دی هغه د ځینې اخیستي، ولې د ځینې اخیستي هغه تعلیم ونه لري، ځان ونه پیژني، خدای ونه پیژني، خپل حق ونه پیژني، نو څنګه په ټولنه کې به مصدر د خدمت وګرځي؟ څنګه به هغه یو شی انسان اوسېږي؟ څنګه به هغه یو شی ماینه او یا میرمن اوسېږي؟ څنګه به هغه یو شی مور اوسېږي؟ څنګه به هغه یو شی یو خور اوسېږي؟ کومه توقع ځینې لري؟ نو د هغه او بیا د مافتي ډيري د یو ایوان څه فرق سو؟ خدا ایوان او د انسان تر مابین د ناطق فرق چې ده، منطق فرق چې ده، دغه ده چې انسان منطق لري، پوهه لري، شعور لري او ایوان نه لري. نو کله چې علم نه وو، پوهه نه وو، شعور نه وو، منطق نه وو، نو هغه به څنګه خپل د ځان دفاع وکړي؟ هغه به څنګه خپل د حقوقو دفاع وکړي؟ هغه به څنګه ځان یو کامل بشر وګڼي؟ هغه خو تا ګر سره د بشریت د چوکاټ څخه ایستلی ده. ته څنګه کولی سي په اسلامي شریعت کې اول د بشر حق ډیر مهم رکن دی چې هغه تاسې نه دی تطبیق کړی، نو څنګه دا دعوه کوي چې تاسې شرعي نظام منځته راوړئ؟
مننه اغلې نیازی. زبیرت تاسو ترځم او ریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو او ری تاسو د ازادي رادیو اونې ز خبرونه داز ما حق دی او ری په دې خبرونه کې لمر سره اغلې قمر نیازی او اغلې نظیفه احمد شاهی ملمنی دي. د اغلې قمر نیازی د سرګندونو په تړاو باندې بزه د اغلې احمد شاهی څخه ورسته پښتني وکړم، خو تر هغه مخکې یو لنډه وقفه اخلو.
ځنه په یم شتي ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي او کدل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په پښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د پلیخ تاسو د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم ورسته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید، از ما حق دی اونیز خبرونه روانه ده. لمر سره ملمنی اغلی قمر نیازی او اغلی نظیفه احمد شاهی په دې خبرونه کې ګډون کوي. اغلی احمد شاهی، تاسو څخه پښتنه کوم چې تاسو مخکې د اغلی نیازی د خبرو په جریان کې واوریدل چې دوی ویل چې طالبان په خپل خوښه باندې دین کاروي د خپل ګټو لپاره، د دوی د پښتنه هم وکړه چې آیا په نورو هیوادونو کې اسلام نسته لکه پاکستان او نور هیوادونه چې اسلامي هیوادونه دي؟ دا پښتنه یو وخت د طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد څخه ما کړې و. د ویل چې دوی به یو اسلامي داسې یو اسلامي حکومت رامنځته کړي چې مثالی به وي، او د ویل چې د نورو هیوادونو لکه پاکستان حکومتونه په بشپړه توګه اسلامي نه دي. دا د طالبانو د حکومت ویان څرګندونې وي چې لمر سره د خبرو په جریان کې کړې وي. طالبان چې په دې نظر دي چې په نور نړۍ کې هیڅ مثالی اسلامي حکومت یا دولت نسته، او یوازې په افغانستان کې دوی یو داسې اسلامي حکومت رامنځته کوي چې خلک به یې مثال بولي، په داسې حال کې ستاسو په نظر څه اړتیا، کومې خبرې ته اړتیا ده چې افغانان باید د طالبانو سره د حقونو په برخه کې خبرې وکړي او د اسلام له نگاه څخه د دوی سره استدلال وکړي؟
د اسلامي دنیا نظام چې مثال وایي، چې مثال به یې په جهان کې ونی، او هر څه یې ښکته او پورته لاړ شي، هر ان کوشش وکړي، خو د بیت المقدس د کعبه شریفې نه پورته به نه ځي، ځکه چې هلته هغه اسلامي نظام چلیږي چې د شریعت د مخه حجاب هم په عربستان کې حق خلق د خپل انساني او بشري حقوق څخه هم برخمن دي، او د غیر د ښځو حق هم په سیاست کې، هم په اقتصاد کې، هم په تعلیم کې حق لري. نو زه نه پوهېږم د دوی په ذهن کې آیا دوی د نه یو تش خبرې کول چې په دری کې وایي بزاک بزاک نام رجاو لغمان مې راته، موږ په پته به کیږو کیږو تر څو چې د امارت اسلامي به موږ ته بې مثاله اسلامي نظام به جوړ کړي. د ولس وخت ځای کېږي، ولس ډوډۍ خوري، ولس انسانان دي، ولس تیګونه جوړ شوي نه دي چې دوی به تاسو پته نسته موږ به بې مثاله اسلامي نظام به جوړ کړو، چې هله ستاسو اولادونه ستاسو لوڼه بیا ستاسو مېرمنې بیا لاړ شي دندې ته، تعلیم ته او درس د علم لاسته راوړل پسې لاړ شي. ولس وخت ځای کېږي، دنیا دا نظام ده، دا په دې معنا نه ده چې موږ د هغې په تمه به کینو تر څو بې مثاله اسلامي نظام به جوړ کړو. نوس په افغانستان اسلامي نظام د افغانستان پرته په یو هیواد نشته، ایجاب په افغانستان کې شته، حق څه تر دې حده پورې هغه میرمنې چې زه خاصلي د کابل یم، خو هغه میرمنو مالې نه چې په قندهار او هلمند په لرې پرتو سیمو ولسوالیو کې پراته وي، په ورکه مریض هم چې د کور نه ووځي نارمي ورته اجازه نه ورکوي، وایي چې مریض اجل دی چې ورسېدې مړ کېږي او که اجل دی ژوندي پاتې کېدای دی، دا د انسان حق ته برداشت کوي. انسان اخودی انسانان ته حق ورکړي، لاس خیش شعور ورکړي، د ځان ساتنه وکړي، حلې ځلې وکړي، په دې معنا چې اجل میراغلو نو کوم هر رنګ کوم ورکېږم او که نه ژوندي پاتې کېږم، دا څه معنا لري؟ بې مثاله اسلامي نظام یعنی ماشومان ته د افغان ولس د هغوی په نظر لکه د ماشوم حیثیت لري چې ورته ډپ ورکړي، سری به ورکړي، نن به کوو سبا به کوو، څه نن به دا دوه کاله تېر شو ولس در ته ورشو خاورې په سر شو، هغه دوه شپږ کلن نجلۍ نه اته کلن شو، هغه څوارلس کلن اوس شپاړس کلن شو، دا وخت تېرېږي. خو دی په قرآن عظیم شان کې په سورت عصر سوري عصر کې په وخت باندې قسم خوړی دی. نو ته دونه ستا د اسلام د لحاظه انسانان تر دې حده پورته لاړ نه شي چې موږ باید دا هلې ځلې وکړو چې توبه نعوذ بالله زموږ خدای دا نر به وي دا به یخزه وي، تر دې حده چې لاړ شي انسان لیونی کېږي. نو دا عزدالله مجاهد چې دا خبرې دا منطقي خبره نه، پرېږده ولس درس ته لاړ شي، پرېږده چې ولس خپل کار وکړي، خپله ورځ وچلوي. ته په دې جریان کې که ته غواړې بې مثاله اسلامي نظام جوړ کړي، نو په دې جریان کې تخت کارون ترسره کړه. په دې معنا نه ده ته تاسو خپل کورونه کینې قرار آرامه، موږ به خپل کارونه وکړو، دا امکان نه لري.
مننه اغلی،
خبرې کوي هغه چې وکړي هغه چې تاسو ته دا خبرې کوي، نه هغه څه د بل هیڅ لار نه وو، هیڅ مثال نه وو چې تاسو په سوال کې تاسو د ځواب ورکړ، تاسو ځواب خالي پاتې کیږي. نو د دې د لحاظه یو دی خو اخو حل ځلې وکړو، یو خبرې پیدا کړو، تاسو سوال ته ځواب ورکړو.
مننه اغلی احمد شاهی. اغلی نیازی، د دغو ټولو حقونو د عملی کولو او دا چې طالبان وایي چې دوی به یو بې مثال اسلامي نظام رامنځته کوي، د ډول یو بې مثال نظام رامنځته کولو لپاره او د خلکو د حقونو د تامین لپاره، ستاسو په نظر آیا لومړی اقدام دغه مهم نه دی چې باید د ټولو کوچنیانو پر مخ باندې ښوونځي پرانیستي وي او په هیواد کې خلک ځان مسؤون وګڼي، امنیت احساس کړي او پرته له بیرې خپلې لوڼې او زامن و مکتب ته ولیږي؟
دقیقا که موږ د اسلام د بنسټګر د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم لمړی وحی تر لارسو په اقرا باندې راغلی ورته، یعنی ولوله. نو د اقرا څخه دا پیغام اخیستل کیږي، متقی محترم که ته غواړې چې رښتیا هم ته او ستا ټیم شرعي نظام تطبیق کړي، نو اول اقدام دغه و چې تاسې راغلي واست باید مکاتب مو نور هم قوي کړی وای، نور مو هم قوت پکښې ډېر کړی وای، نور مو هم فرصتونه برابر کړی وای. هغه کسان چې د مکاتبو څخه لیرې پاتې وو، ستاسې د جګړو د جنګونو، ستاسې د جمهوریت تر مابینځ چې کوم جنګونه وو، پر اقتدار و پر چوکیو پر نظام و پر مخالفتونو د نظام باندې چې جګړې مو روانې وي، چې د مجاهدینو د انقلابیانو روانو، چې ډېر خلک بې سواد او بې هلم پاتې سو، په لیرې پرتو سیمو کې په بې ادبي ماف ګوروان او باغوان ځینې جوړ سو، هغه ته د لا به د تعلیم فرصت برابر کړی وای. ټولو ته به د اول تعلیمی نظام قوي کړی وای، یو قوي با اقتداره تعلیم نظام به دې جوړ کړی وای. کور په کور به د تعلیم خلکو ته رسولی وای، کور په کور به د عدالت تامین کړی وای. اسلامي نظام چې څوک جوړوي داسې نه کوي چې تاسو ولسې د لوږې مرې، ولسې ټول بې علم او بې تعلیمه پاتې سي، ته صبر وکړه چې زه نظام جوړوم، دا امکان نه لري. نو ته باید د هغه ځای څخه چې تا جګړه شروع کړې وه، د هغه ځای څخه چې تا مخالفت شروع کړی وه، د هغه ځای څخه تا یو لړلید نه درلودله، تا یو هدف نه درلودله، تا یو پلان نه درلودله چې ته راځې نظام ته د کوم پلان څخه باید کار واخلې، د کومو لارو چارو څخه باید مخته ولاړ سې، تر څو د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړې. رسول مقبول صلی الله علیه و سلم د یو سپین سره بډای غوټه ورسره واخل، تر کورې ورسره ورسول چې وکتل چې هغه ډیر په تکلیف ده، غوټه ورسره رسول هغه ورته ول بل شي خو زه در سره نسم کولای. سپین سره ورته ویل دغه بدر ته وکم چې په دغه مکه کې یو ځوان پیدا شوی دی، محمد نوم دی، دغه خزان وساته و هغه ډیر کافر دی. هغه ورته وخندل ول چا درته ویل چې هغه کافر دی؟ انا حضرت صلی الله علیه وسلم ورته ویل ول هغه ول خلکو ته بدل لار وشي، ول هغه ځوان زو و سیجم څپک شي کوي. اسپینسر ورته ول چې کلمه را وشه چې زل دا اوس د سید مسلمانه کېژم ستا په وینا باندې، چې ته دونه ښه انسان یې چې زما غوټه د زما تر کوره پورې راوړل. شرعي نظام تطبیقول هغسې وخت غواړي، هغسې ځیګره غواړي، هغسې انسانان غواړي. تاسې په چا باندې شرعي نظام تطبیقوئ؟ په یو څلور کسه باندې هیڅ امکان نه لري. هغه شرعي نظام، هغه مسلمانی نظام چې په ټوله نړۍ کې تر دا اوسه پورې حکم فرما ده، مخته ځي، هغسې ته هم مخته ورسره ولاړ سه. هغه حالات او هغه شرایط چې ټول مسلمانان او اسلامي هیوادونه په ځان باندې تطبیق کړی، هغه ته هم په ځان باندې تطبیق کړی. ته ولې د نورو څخه ډفرنس یې؟ ته د نورو څخه ولې مختلف یې؟ ته په کوم اساس باندې؟ ته بنیاد گزار د اسلام یې، نه پس له دې بل پیغمبر راځي، نه پس له دې نور په شریعت کې تغییر راځي، نه په قرآن کې څوک یو توری کم او زیات کولای سي. نو ته څوک یې؟ ته کوم نظام غواړې؟ ته کوم شریعت غواړې تطبیق یې؟ اول دا پوښتنه باید ځینې وسي چې څه ډول شریعت ستا د خوښې شریعت؟ ستا د خوښې شریعت خو څوک نه در سره مني. شریعت هغه دی چې راغلی دی، قرآن هغه دی چې تر قیامت پورې تلپاتې دی، نه یو توری څوک ځینې کمولی سي، نه پکښې کې اضافه کولی سي. شرعي قوانین هغه قوانین دی، هغه کلمه ده، هغه لمونځ دی، هغه روژه ده، هغه زکات دی، هغه حج دی چې ټول مسلمانان یې په ځان تطبیقوي. نو افغانان هم همچنان، نو که پاتې سو په ایجاب کوم مشکل و هغه به دې اصلاح کړی وای، که په دیني معلومات ماتونو کې کم بشي وو هغه به دې قوي کړی وای، قوي کړی به دې وای، نور به دې فرصتونه برابر کړی وای. چې هلته څوک پوسوي وای چې رښتیا هم تاسې یو اسلامي هیواد جوړول غواړي، یو اسلامي قانون جوړول غواړي، او د خلکو په زړونو کې مزای پیدا کړی وای، داسې به مو خلک د ځان څخه متاثره کړی وای چې خلک دستي پر تاسې باندې امین ویلی وای. تاسې خو ورځ تر بله خلک د ځان څخه متنفره کوي، تاسې خو ورځ تر بله خلک مو ډېر د حیا د پښتنو د نوم څخه خلک اوس متنفره سوي دي. مو خپل پر پښتو باندې په خدای په بعضې ځایو کې شرمیږو چې په پښتو ژغیږو. پښتانه مو بدنامه کړله، بې عزته مو کړله، شملورې خلک مو، نامدار و نشاندار خلک مو بې عزته و بې ابرو کړله خپل د ځان سره. ولې چې تاسې د هیڅوک د ځانه متاثره نه کړه، بلکې ټول خلک مو د ځان څخه متنفره کړله. په دا رقم باندې ته هیڅ ډول نظام نسې تطبیقولی، نه یې وړتیا لرې، نه یې تطبیقولی سې، نه به هم تلپاتې.
مننه غلی نیازی. غلی احمد شاهی، ستاس څخه د اقتصاد په برخه کې پښتنه کول غواړم. د نړۍ هیوادونه د اقتصاد پر اساس باندې ځواکمنېږي، او همدغه ډول هر هیواد چې پر خپلو پښو باندې درېدلی وي، اقتصاد یې پیاوړی وي، هغه قوي هیواد بلل کېږي. د افغانستان په اقتصاد کې څومره مهمه ده چې د دغه هیواد کوچنیان باید لوستې سي، نه یوازې دغه چې الکوان یې او انجونې هم باید لوستې سي، او د نړۍ دغه اوسني نوي علمونه باید زده کړي. ستاسو په نظر دغه څومره مهمه ده؟
د علم زده کړې خو هیڅ حد نه لري چې دا د اسلامي علم وي او که دنیاوي علم وي. علم په دې معنی ده چې باید مصروف وي او د پرمختګ او د توشق په لور روان اوسي او حل زلې وکړي. خو جل جلاله انسان ته د حل زلو لپاره ویلي چې باید انسان حل زلې وکړي، او همدارنګه تاسو د هېواد د دار او اقتصاد لپاره چې هغه شفافه او با صلاحیت حکومتي چې اقتصاد له لحاظه قوي، خو که غواړي خپل دشمن ته یو ضرر ورسوي نو کوي چې خپل دشمن اقتصاد وکړي. خو د نیک نمرغه وایو که د بد امنغه وایم چې افغانستان د جهان په سطحه باندې، نړیوال په سطحه باندې شتمن هېواد دی، خو له بد امنغه بې سوادي بې علمه او د تبعیض د لحاظه در په در سو چې نه اقتصادي جوړ سو، نه یې سیاستي جوړ سو، نه اسلامي جوړ سو، او نه یې هم د بشر حیثیت ځای په ځای سو. نارې ته ښځه یې، ته دا یې، ته هغه یې، په دې باندې نه هېڅ یو د لحاظه هم لوغ جوړ سو، نه د امنیت د لحاظه نه جوړ سو. که چیرې د نوې ټکنالوجي د اصلي د علم زده کړې چې نارینه او ښځو ته هم دواړه چې زمینه مساعد کېده چې دا دوه کال ضایع سو، او دوی نور هم خصوصا ټکنالوجي ورځ په ورځ پیشرفت کېږي، نوې نوې ټکنالوجي لاسته راځي، دنیا په دې فکر ده نور څنګه سهولتونه رامنځته کړو. خو د افغانستان بدبختي دا ده چې ته ښځه یې کور کې کېنه، هغه نر ده هغه به کار وکړي. داسې کارونه دي چې زنانه کوي سي نارینه نه سي کوي، داسې کار دی چې نارینه کوي سي زنانه نه سي کوي. لازم د منظوم یو بل دی. په دې معنا نه ده چې هغه به حجاب وکړي، اسلامي حجاب به منظم یو خپل کار ته به ترسره وي. که چیرې ته یو زنانه یا یو نجلۍ تو درس نه پرېږدې، تو به شرعي درسونه ووایې او اصلي درسونه دا امکان نه لري، دا هیڅ امکان نه لري. اصلي درسونه د انسان د ورځمنۍ ضرورتونه دي چې دا باید پوره شي. که د انسان ورځ هغه ورځمنۍ هغه ضرورتونه چې پوره نه شي، نو جان به څنګه ډېر سختۍ او ډېر بدبختۍ سره مخ کېږي. نو دا به ښهوي چې نارینه او ښځینه لاس په لاس وي، اوږه په اوږه سي، نجونې هلکان درس وایي، د عرسي هر یوازې په دې معنی نه ده چې نارینه ارتی علم زده کړي او زنانه دینی علم زده کړي، نه، دواړه هم ارتی و هم دینی دواړه باید زده کړي. چې غواړي چې اسلامي پر مختللي اقتصادي باس قوي سیاست او قوي امنیت په یو هېواد کې، خصوصا په افغانستان کې، باید نارینه او زنانه دواړه علم باید زده کړي. دا باید زنانه ورته مساعد سي، اجازه باید ورته ورکړل سي چې لاړ سي درسونو ته پرته له کومه تبعیض نه. چې که چیرې یو حکومت یا حاکم وایي ته نجلۍ قراره کور کې کېنه، نو دا معنا لري سبا ورور یې به ورته وایي ته نجلۍ چې دا درس ووایې، دا درس زه وایم، دا درس الکان وایي. دا یو انګیزه د خویندو وروڼو ترمنځ، د هلکانو او نجونو ترمنځ ته ایجاد کېږي چې د نوي نسل تباهي ده چې د تباه کېدو په لور روان دی. نو اصلي علم زده کړې د روزمره کوم هغه ضرورتونه دي هغه رفع کېږي. نو دا ضرورت ده، او شد ضرورت ده چې باید هم نارینه او هم زنانه، باید هم نجونې هم هلکان باید زده کړي.
مننه ډیره اغلی احمد شاهی. اغلی نیازی، لکه څنګه چې مخکې تاسو هم پر دې برخه باندې خپل څرګندونې را سره شریک کړي چې په افغانستان کې خلک په ځانګړې توګه ښځې ولې مهمه ده چې دوی باید د سیاست او حکومت برخه وي، او په دې توګه باندې د هیواد اقتصاد ته هم ګټه رسیږي چې ټول وګړي فعاله ونډه ولري په ټولنه کې. ستاسو نظر غواړم په دې مورد باندې چې په اقتصاد کې د عصري زده کړو پر اهمیت باندې که تاسو موږ ته یو څو خبرې وکړي.
اول بدی تراسم چې اقتصاد د ډیر کلیوالي نقطه نظر څخه به تاسو وایم. په دری کې یو استلال رو واینان به خودداری آبرو به مردم دغه سي رازو پښتنو ته وایشه آل بدی شادمن کی بدل بدی پک پمن کی د دغه څخه دغه اخیسته کیږي چې د اقتصاد پیاوړتیا د یو ټولنې پیاوړتیا ده. ټولنه کله چې په اقتصادي ډول باندې پیاوړی وو، مقوی وو، مدافع وو، هم ځانته یو غرور لري او هم ځانته یو لاستراوړنه لري او هم ځانته یو شهرت لري او هم نړۍ ته عزت لري. نړۍ ته چې د عزت درلودله په قوي اقتصاد باندې لري، نړۍ ته چې عزت لري په ځان بسیا باندې. محتاجی هیڅ وخت تاته عزت نه درکوي، هیڅ وخت یو هغه موږ استاسي په ټولنه کې دا ډېر موږ د مسایلو سره مخ شوي یو چې که یو محفل ته ولاړ شي چیرې چې یو سرمایه دار کس یا یو خان صاحب راځي څونه عزت او قدر ورته کیږي، چیرې چې یو فکر یا یو ملنګ راسي په کومه سترګه ورته کتل کیږي. نو افغانستان دغه سې د نړۍ سره په دغه حالت کې قرار لري، د یو فقیر حیثیت لري او نړۍ د هغه سرمایه دار یا د هغه خان صاحب حیثیت لري چې ټول ورته په درنه سترګه ګوري. نو فلهذا که موږ وغو غواړو چې په ځان بسیاسو، که موږ غواړو چې قوي حکومت ولرو، که موږ غواړو چې نړۍ موږ ته په درنه سترګه وګوري، نو باید موږ خپل د اقتصادي لحاظ څخه ځان پیاوړی کړو. د اقتصادي لحاظ څخه موږ په هغه صورت کې پیاوړی کېدلی سو چې موږ پوهه ولرو. پوهه د چې د اقتصاد دروازې درته خلاصې، هر څومره پیسې چې ولري چې پوهه ونه لري د استعمال په طریقې پوه نسی برته په کار ونه چې هغه ټولې پیسې خلاصېږي. نو فلهذا پوهه ډیر مهمه ده چې پوهه نر او ښځه ترلاسه کی. نارینه چې وایي هر څونه راوړي چې ښځه په جارو وي لمنځزي، نو نارینه چې هر څونه ګټي وکي چې ښځینه ورسره وژه ورکي، ښځینه سپما وکي، ښځینه په شلارې مصرف کی، په شلارې خرج کی، د مصارف او د خرڅ چې کی خپل اولادونه شو روزي، ش تعلیم ورته ورکي، د هر شي ته حساب ولري، هر طریقې ته د سپما باندې سر خلاصي د پوهې په وسیله باندې. نو پوهه ده چې نارینه او ښځینه دواړه پیاوړی کوي. کله چې انسانان پیاوړي سو، کله چې انسانان قوي سو، په ځان بسیا سو، نو اقتصاد قوت پیدا کوي. اقتصاد چې قوت پیدا کړله، اقتصاد چې وده وکړله، په نړۍ کې عزت پیدا کوي، اقتدار پیدا کوي، او خبره دې ترې یو ځای پورې رسیږي، یو څوک په یو سترګه درته ګوري. هغه دی چې بیا ته هر ډول ځان ته قوانین وضع کړي، هر ډول چې ته اصول ځان ته وټاکي، نور نړیوال هم بلې بلې درته کوي، احترام درته کوي، لاس په سینه درته دریږي. ته چې د یو فقیر حیثیت لري، نو ته په کوم صلاحیت باندې او په کوم دغه باندې چې وایي کلی ته نه پرېښول، هغه زما آس د خان صاحب په کلی کې وتړی، نو دا خو امکان نه لري چې داسې رویه څوک ستا سره وکړي، څوک ستا سره ومني. نو موږ په هغه صورت کې په نړۍ باندې ځان پیژندلی سو، په هغه صورت کې موږ ځان ته قوانین وضع کولای سو، په هغه صورت کې موږ ځان پر نړۍ باندې پیژندلای سو چې موږ په ځان بسیا سو. موږ په ځان بسیا به هغه وخت سو، هله به موږ په ځان بسیا سو چې موږ تعلیم ترلاسه کړو. نر او ښځه تعلیم یافته وي، نر او ښځه ځان وپیژني، خدای وپیژني، حق حقوق وپیژني، کار وکړي، زحمت وباسي، ټول د وطن د پرمختګ لپاره، خپل د کور د پرمختګ لپاره چې دی فعالیت وکړله، شروع دی وکړله، ټولنې ته راځي، د ټولنې پرمختګ کې دي چې برخه واخستله په نړۍ کې رونق پیدا کړي، نو هغه د چې په اقتصاد بسیا ټولنی یعنی قوي اقتصاد لرونکي ایوادونه په هر ځای کې په هر فیصلو کې برخه اخلي، په هر کمیټو کې، په هر برخه کې د هغوی ژغ اوریدل کیږي، هغوی ته د صلاحیتونو ورکول کیږي، هغوی ته د هغوی قوت ته احترام کیږي. او لکه څنګه چې اوس دا اوس موږ وینو که عبر قدرتونه دي په نړۍ کې، که هغه ایوادونه دي چې په ملګری ملتونو کې سهیم ایوادونه دي، په رهبری کې قرار لري، په چی شي دي، په دغه دي چې هغوی ته د اقتصاد لپلوه قوي دي، هغوی نور ایوادونو ته مرستې او کومکونه استولای سي، هغوی هر څه کولای سي، قوي اقتصاد لري. نو قوي اقتصاد به موږ ته قوت راکړي او موږ ته به حیثیت راکړي، په هغه صورت کې چې موږ خپل اقتصاد په هغه صورت قوي کولای سو چې موږ تعلیم یافته اوسېږو، په کل کې تعلیم یافته، نه روشزه، نه یوازې نارینه.
مننه اغلی نیازی. اغلی احمد شاهی، ستاسو څخه پوښتنه کوم چې په سیاست او حکومت کې د ښځو پر وړاندې باندې زما پوښتنه ده. په افغانستان کې پارلمان و، ښځینه سفیران یې افغانستان درلودې، ښځینه وزیران یې او موینان یې درلودې، خلک د انتخاباتو له نوم سره آشنا سوي ول او د ځان لپاره یې په ټاکنو کې دوی ګډون کړی و. د نړۍ سره د وصل پاتې کېدو لپاره ولې مهمه و چې ولسواکي باید په افغانستان کې دوام کړی وای؟ بلې، غالي احمد شاهی، تاسو ته زموږ غږ درځي؟ بلې، غالي احمد شاهی، تاسو ته زموږ غږ درځي؟
بلې، تاسو دا بلې اوري؟
بلې، و تاسو غږ موږ ته راځي، مهرباني.
تاسو دا اخري خبرو باندې پوه نه شو.
زما پوښتنه ستاسو څخه دغه وه چې ولې مهمه وه چې په افغانستان کې ولسواکي باید دوام کړی وای، د نړۍ سره د وصل پاتې کېدو او د ښه اقتصاد په خاطر باندې ولې مهمه وه چې جمهوریت باید دوام کړی وای په افغانستان کې؟
د جمهوریت دوام درلود په افغانستان کې جمهوریت یعنی د اکثریت د لحاظ یعنی جمهور معنا ورکوي. نو په دې معنا چې جمهوریت یعنی د خلکو رضایت معنا ورکوي، او هغه شاهي دوره چې ختم شو د شاهي دورې نه بعد جمهوریت دوره، جمهوریت د ولس خوخه، د ولس رضایت معنا ورکوي. او داسې کوم بل ایډیا هم چا سره نه و چې دوی د شاهي کورنۍ ځان به وختل چې وټاکي، او نه هم سپاتې د شاهي کورنۍ څخه په افغانستان کې، او بل داسې کوم ایډیا هم نه و. او په دې آخري وخت باندې هم بعضې یو مشوره کړې وه چې په ریاست جمهوریت کې چې غواړي چې افغانستان یو فدرال حکومت جوړ شي، خو له بده مرغه چې هم په خپل منځو کې جوړ نه غلل چې که فدرال حکومت هم جوړېدل هم افغان ولس لپاره خو داسې بې سرپرسته خو نه پاتې کېده که جمهوریت هم و. خو جمهوریت په دې معنی چې په اول کې هغوی په سازمان ملل کې د جمهوریت د اسلام د جمهوریت نظام په هیڅ پیژندل شوي وو او په عضویت کې راغلل. نو د دې د لحاظه ونسته سواري ده چې دوی خپل افغانستان په فدرال کې تبدیل کړي. او په افغانستان کې جمهوریت ډېر دوامدار هم وخت لري، د اوشا د دورې نه تر اوسه پورې ته دوه کاله مخکې پورې د جمهوریت دوره وو. نو دا د دې په نظام کې تغیرات راوس ډېر وخت نیسي چې اوس امارات اسلامي نسته کولی په دې دوو کالو کې خپل د نظام د اسلام د لحاظه، د جمهوریت د لحاظه، د شهید لحاظه مختوی ویسي حسابي معلومه دوه کاله وخت ونیول. او د هغې چې دونه پخوانی دوره وو نو معلومه وه چې باید ورته هغه جمهوریت دوره.
مننه ډیره غلی احمد شاهی. اوریدونکو زموږ آواز تاسو د ازادي رادیو څخه اوري او د انداز ما حق د خبرونه روانه ده. د ازادي رادیو اونیز خبرونه په دې خبرونه کې لمر سره د شذو د حقونو فعالانو غلی قمر نیازی او غلی نظیفه احمد شاهی ګډون وکړ. د دې خبرونه وخت هم نور پای تر رسیدي. زب بل اونې بیا له تاسو سره يم. تر هغه وخت مو پر خدای سپارم.
کل لری دغرا ګورګوري داسې خوګي دي لکه شکرې زيو ما شوم يم ټوکره پغاړه سفلې می تری دي یوان دوانا سفلې می تری دي یوان دوانا کل لری دغرا ګورګوري داسې خوګي دي لکه شکرې زيو ما شوم يم ټوکره پغاړه سفلې می تری دي یوان دوانا سفلې می تری دي یوان دوانا